په افغانستان کې سهار اته بجې شوې. ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د دې خبرونه ډیره برخه د ازادي رادیو دو اونیزو خبرونه ته ځانګړې شوې. د ښځو لپاره نیمه نړۍ او اساسي بشري حقوقو خو پایل زنوریاس نوری د سات په مهمو خبرونو کوم. د طالبانو د حکومت یو جګ پوری چارواکي ویل پر راتلونکي پسرلی او د نوي تعلیمي کال پایل سره به د نجونو زده کړې بیرته پایل شي. دغه څرګندونې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور وزارت د خبرونو مسؤل عبدالحق حماد امریکا غږ ته کړی او ویل دي چې د دې هدف لپاره د جوړو شوو کمیټو چارې ګړندې شوې دي. د طالبانو د پوهنې او لوړو زده کړو وزارتونو که څه هم تر اوسه په دې اړه ښکاره څه نه دي ویلي، خو د پوهنې یو شمېر فعالان وایي له پسرلي وروسته د نجونو پر زده کړو بندیز ته پلمه نه پاتې کیږي. تیر کال په پسرلي کې هم طالب ویندویانو د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو خبره کړې وه، خو د تعلیمي کال له پیل سره د نجونو ښوونځي خلاص نه شول. طالبانو واک ته له رسېدو وروسته له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي بند کړي او په تېره ډسمبر میاشت کې د نجونو او ښځو پر مخ د پوهنتونونو دروازې هم تر دوهم اعلان پورې بندې کړې. په ترکیه کې د افغانستان سفارت چارواکي وایي تر پرون پورې د تېرې اونۍ په مرګونی زلزله کې د مړو شوو افغانانو شمېر 119 تنو ته رسېدلی دی. په انقره کې افغان قونسل پسرلی حکیمی تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل دا شمېرې وروستۍ نه دي او کېدای شي د مړو شوو شمېر له دې زیات شي. هغه همدارنګه وویل چې د دغه زلزلې د زیانمنو شوو افغانانو د لاسنیوي لپاره د معلوماتو آنلاین ډیټا بیس جوړ کړی او مرستو ته اړ کسان کولی شي په دغه ډیټا بیس کې نوملیکنه وکړي.
اوس الحمدلله د کومکونو په رسولو کې کومه ستونزه نشته. ده ډیری افغانان د پوښښ لاندې راغلي دي. هغه افغانان چې بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري او لا تر اوسه هم مرستې لاسته نه دي راوړي، نو زموږ کشمیر سره د اړیکه کې سي چې هغه زموږ پر فیسبوک باندې هم په لیکه دي.
په ترکیه او سوریه کې د تیرې اونۍ د دوشنبې د ورځې مرګونې زلزلې چې قدرت یې د ریختر په کچه 8.8 ثبت شوی په لسګونو زره کسانو ته مرګ ژوبله اړولې. په دواړو هیوادونو کې پرون د مړو شمېر له 40,000 واوښت. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون چهارشنبه وویل چې د 2022 کال په جولای کې د القاعده د پخواني مشر ایمن الزواهری له وژل کېدو وروسته په ایران کې دیره مصری سیف العادل د شبکې د مشر په توګه ټاکل شوی دی. د بهرنیو چارو وزارت ویاند وویل د دوی ارزونې د ملګرو ملتونو له هغې سره سمون لري چې په ایران کې میشت سیف العادل په حقیقت کې د دې شبکې نوی مشر دی. ملګرو ملتونو د سیشن بی پورس په یو نوي راپور کې وویل چې په غالب ګمان غړي هیوادونه په دې نظر دي چې په اوس وخت کې عادل د دې ډلې مشر دی او چارې پر مخ وړي. دو شپېته کلن عادل چې پخوا د مصر د ځانګړو ځواکونو ډګرمن او د القاعده د پخواني ساتونکي ګارډ غړی دی، متحدو ایالتونو پر سر $10 میلیون انعام ټاکلی دی. د امریکا د متحدو ایالتونو له افراطیت سره د مبارزې د پروژې له مخې هغه پر امریکا د 2001 کال د سپتمبر د 12 حملې د عملیاتي ډلې د ظرفیت په لوړولو کې مرسته کړې او هم یې د دې حملې یو شمېر الوتکې تښتوونکي روزلي وو. القاعده شبکې تر اوسه په رسمي توګه د ایمن الزواهری ځایناستی نه دی ټاکلی. امریکایي چارواکو د 2022 کال په دوبی کې اعلان وکړ چې نوموړی په کابل کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو، خو دغه شبکې تر اوسه مړینه هم نه ده تایید کړې. د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن نن درې هیوادونو جرمني، ترکیه او یونان ته سفر پیلوي. د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس پرون په واشنگټن کې په یو بیان کې وویل چې بلینکن به په دغه سفر کې چې د فبروري تر 22 پورې دوام کوي د مونشن په امنیتي کانفرانس کې ګډون وکړي او په ترکیه او سوریه کې د وروستۍ زلزلې د زیانونو په اړه به د متحدو ایالاتونو د غبرګون د هڅو څارنه وکړي. د پرایس په خبره بلینکن به د راتلونکي سیشن بی پورس د یونان له صدر اعظم د بهرنیو چارو له وزیر او د اپوزیسیون له مشر سره وګوري او د امریکا یونان د ستراتیژیک ډیالوګ څلورم پړاو به پیل کړي. د افغانستان او متحده عربي اماراتو د کرکټ ملي لوبډلې نن پنجشنبه د درې شلوریزو سیالیو لومړنۍ لوبه کوي. د افغانستان کرکټ بورډ پرون چهارشنبه دغه لوبلړۍ ته د راشد خان په مشرۍ اتلس کسیزه لوبډله اعلان کړه. د افغانستان او متحده عربي اماراتو لوبډلې به خپل دویمه او درېمه لوبه د شنبه او یکشنبه په ورځو د فبروري په 13 او 19 نیټه ترسره کړي. د کرک انفو ویب پاڼې د معلوماتو له مخې د دواړو هیوادونو د کرکټ لوبډلو له 2018 کال راهیسې 15 شلوریز لوبې ترسره کړي چې څلور یې افغانستان ګټلې دي. آزادی رادیو اوري لکه څنګه چې خبرونه په پایل کې مو ولې خبرونه ډیره برخه دونی زو خبرونه ته ځانګړې شوی خو به هم لاندې خبري برخه لرو. ملګری ملتونه وايي په افغانستان لا هم منځنۍ او جنوبي اسیا ته د ترهګریزو ګواښونو د اصلي سرچینې په توګه پاتې دی. دا خبره د دې سازمان د بندیزونو د ملاتړ او ارزونې تحلیلي ډلې په خپل وروستي راپور کې کړې ده. د روسیې په مشرۍ د ډلهییز امنیت تړون سازمان د افغانستان په شمال کې د دوی په ټکو د شاوخوا 4000 داعش وسلوالو پر موجودیت اندېښنه ښکاره کړې خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی بیا دغه اندېښنې بې ځایه بولي او وایي هیچ چاته له افغانستانه ګواښ نه دی متوجه.
ملګری ملتونه وایي چې دا مهال داعش، القاعده، تحریک طالبان پاکستان، د ازبکستان اسلامي غورځنګ، جمعیت انصار الله، اسلامي جهادي ګروپ او یو شمیر نورې سختریزي ډلې په افغانستان کې فعال دي. د دغه سازمان د بندیزونو د ملاتړ او ارزونې تحلیلي کمیټې په خپل یو درشم نمبر راپور کې چې د فروری پر 14 خپور شوی ویلي، همدغه سختریزي ډلې منځنۍ او جنوبي اسیا ګواښي. د دې ډلې په راپور کې راغلي یا د سختریزې ډلې ځکه په افغانستان کې آزاد تګ راتګ او فعالیت کوي چې په خبره طالبان د امنیت ټینګښت ته پیاوړي ستراتیژي نه لري. راپور کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه د طالبانو د حکومت مخالفه بلل شوی او لیکل شوی چې د دغه ډلې د بریدونو یوازنی هدف دا دی چې د طالبانو امنیتي تدابیر کمزوري وشي. دوی ویلی داعش کابل کې پر ډیپلوماټیکو اهدافو هم د دې لپاره بریدونه کوي چې له ګاونډیو هیوادونو سره د طالبانو د حکومت اړیکې متاثر کړي. د ملګرو ملتونو په راپور کې د سیمې د هیوادونو د معلوماتو پر بنسټ لیکل شوی چې دا مهال له 3 تر 6 زور پورې داعش وسلول افغانستان کې فعالیت لري چې په خبره اصلي هستۍ د دغه هیواد ختیځ کې ده. پر ملګرو ملتونو سربیره د منځنۍ آسیا هیوادونو هم تازه افغانستان کې د داعش پر موجودیت اندېښنه ښکاره کړې ده. د روسیې تاسو خبري اژانس د ډلهییز امنیت تړون د مشر اناتولی سیدوروف په حواله ویلي یوازې د افغانستان په شمال کې شاوخوا 4000 داعش وسلوال فعال دي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی بیا د روسیې په مشرۍ د ډلهییز امنیت تړون د اندېښنې بې ځایه بولي. متقی د چهارشنبې په ورځ له افغانستانه د پخواني شوروي اتحاد د سرو لشکرو د وتلو په 14مه کلیزه کې وویل
په افغانستان کې کایو د عايشین چې تصرف پورته کیږي هغه د سر وحل کیږي لکه متاسفینو سمانا دا څه په بزرګونو کسان د ځای دی راي او څوک ویني نو څوک ته خبر نه وي. هر څوک کولای شي سی وی ګوري راسي ویني نو موږ سره د کینی مفاهمه ور سره کوو، مذاکره ور سره کوو، ولې تورونه د څوک نه لګي. با در بدره بیچاره څلور لسیزو جگزپلې ملت څوک نور نه بدناموي نه د تهدیدوي افغانستان
هیڅ خطر نشته. طالبانو تر دې وړاندې په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان، القاعده او نورو وسلو ډلو موجودیت هم رد کړی دی. خو د ملګرو ملتونو په نیوي راپور کې راغلي القاعده سره د طالبانو اړیکې لا هم نږدې دي. په خو تر دې پاکستانی چارواکو ویلي و چې پاکستانی طالبان هم د افغانستان له خاورې پر دوی بریدونه پلانوي چې د طالبانو حکومت نو منلي. د سیاسي او امنیتي چارو یو شمېر کتونکو له ازادي راډیو سره خپلو تحلیلونو کې ویلي داعش، القاعده او نورې سختریزي ډلې افغانستان کې فعال دي او د دوی په چکو اوسنیو ناوړه اقتصادي شرایطو دغو ډلو ته د جنګیالیو د استخدام کار اسانه کړی دی.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپاورز 40 ساعته اوریدلای شي. د مخام له شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه 12:00 او د سهار له شپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 19:25. ازادي راډیو شپاورز له تاسو سره.
د جرمني چارواکو ویلي د افغان میرمنو لپاره د مرستې رسونې پروژې بیرته پیلوي. له ښځو سره او د ښځو لپاره په نوم د دغو پروژو چارې هغه مهال په افغانستان کې وزند دي چې طالبانو د ښځو پر کار بندیز ولګو. تفصیل د اسد اللهالدین پر راپور کې.
جرمني غواړي چې په افغانستان کې یو شمېر ځانګړې پراختیايي پروژې له سره پیل کړي. برلین دغه اقدام لدی سره سره کوي چې په افغانستان کې د ښځو پر کار او تعلیم د طالبانو د حکومت بندیزونه هماغه سي په خپل ځای پاتې دي. د جرمني د اقتصادي او پراختیايي همکاري وزیر اسفنیا شولزه ویلي د دغه پروژو په عملي کولو کې له ښځو سره او د ښځو لپاره معیارونه په نظر کې نیول کیږي. د جرمنی سودویچ زیتونګ ورسپانې د چهارشنبه په ورځ دغه خبر خپور کړی او پکې راغلی جرمنی کولی شي افغانستان کې له ښځو سره مرسته وکړي. د جرمنی حکومت وایي تر هغو چې افغان ښځې په پروژو کې کار کولی شي د هغوی لومړنیو خدماتو ته ژمن دي، ځکه د دوی په ټکو افغانستان کې دا چارې له ښځو د ملاتړ په برخه کې ګټورې دي. د جرمنی د اقتصادي او پراختیايي چارو وزیر په افغانستان کې د خپلو ځانګړو پروژو کار په 13 دسمبر میاشت کې وروسته تر هغې وځنډوه چې طالبانو په کورنیو او بهرنیو موسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګوه. دغو بندیزونو د نړیوالو بنسټونو غوسه وپاروله او لسګونه هغو په افغانستان کې خپلې چارې یا بشپړې او یا هم قسمي ودرولې. تر دغو بندیزونو وروسته د ملګرو ملتونو دوه لوړپوړي پلاوي کابل ته ولاړل، خو په ظاهره ونتوانېدل چې طالبان د دغو بندیزونو لرې کولو ته اړ کړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو مشر مارټین ګریفټس که څه هم 13 جنوري میاشت کې افغانستان ته له سفر وروسته وویل له طالبانو یې د ښځو د کار په برخه کې ښې ژمنې ترلاسه کړي دي. ګریفټس ویلي تر هغو چې دغه ژمنې عملي نشي دوی باور نشي پرې کولی. اوس د جرمني د اقتصادي همکاریو وزیر اسفانیا شولز د خپلو پروژو د کار د بیا پیل اعلان سره هممهاله یو ځل بیا له طالبانو غوښتي چې د ښځو حقونو ته ژمن پاتې شي. نوموړي وویل په افغانستان کې ناوړه بشري ناورین ته په کتو جرمني باید د افغانانو ملاتړ ته ژمن پاتې شي. د جرمني دغه چارواکي ویلي که هیواد د افغانستان هغو سیمو کې خپلې پروژې ودروي چې ښځې پکې کار کولی شي، په حقیقت کې دا د افغان ښځو کمزوري کول او هغوی ته سزا ورکول دي. راپور کې دا نه دي راغلي چې د جرمني دا پراختیايي پروژې په کومو برخو تمرکز لري، خو تیر کال دغه هیواد دغو پروژو ته چې تر ډیره د خیر ښیګڼې وې 200 میلیونه ډالر ځانګړي کړي وو.
په یوشت کلنۍ کې 40 ساعته شو. تاسو ته مبارکي وایو. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي د ماښام لشپږو د سهار تر شپږو او په لنډو څپو 19:25 د سهار لشپږو د ماښام تر شپږو اوریدلی شئ.
د پاکستان د سن ایالت د کراچۍ او حیدرآباد له زندانونو څخه نور 120 افغان کډوال پرون افغانستان ته ستانه کړی شول، په دوی کې ماشومان او ښځې هم شامل وو. په سن کې دغه افغانان پولیسو په دې تور نیولي وو چې قانوني اسناد نه درلودل. په سن ایالت کې د افغانانو د نیولو لړۍ تر اوسه روانه ده او ویل کیږي چې په اوس وخت کې شاوخوا 600 افغان کډوال د قانوني اسنادو د نه درلودلو له امله په زندانونو کې بندیان دي. په کراچۍ کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د قونسلګرۍ مشر سید عبدالجبار ویلي چې ټولو بندي افغانانو ته خپل هیواد ته د لیږلو لپاره هڅې روانې دي، خو د دې ترڅنګ بیا هم د نیولو لړۍ په هغه هیواد کې روانه ده. نور تفصیل د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال نیاز علي خان په دې راپور کې.
پسند کې د نیولې شو افغانانو وکیلې منیزا کاکړ پروند پروري په 15مه مشال لیډیو ته ویل د سند جیلونو څخه نور یو سل او اویا افغانان خپل هواد افغانستان ته لیدل شوې دي. په دې کې پریګل هم شامل و چې خاون سره پولیسو نیولې و او خاون دی د دسمبر په 15مه په زندان کې د ناروغي لقبل مړ شوې وو.
په کراچۍ کې بندي افغانان چې تعداد یې د زرو شاو خادي په اغو کې یو سل اویا نزي یاد کسان چې دی د خزو او ماشومانو په شمول واپس افغانستان ته ولېګل شول. په دې افغانانو کې پری ګل بیبي هم شامل و، د کمی خاوند عبدالخلیل چې په 15 دسمبر په کراچۍ کې وپات شوی وو.
منیزا کاکړ زیاته کړی چې دا افغان کډوال د 100 میاشتو راهسې په زندانونو کې بندو او د سزاګانو پوره کولو د جرمانې ورکولو وروسته عدالتونو دوی خپل وطن افغانستان ته د استولو امر کړی وو. د کراچۍ څخه دا افغان کډوال په داسې حال کې افغانستان ته لیدل شوی چې له دې وړاندې د جنوري په 1 یو سل او 38 د جنوري په 1 او 9 د کراچۍ د زندانونو څخه 600 افغانان هم خپل هیواد ته استولي وو. منیزا کاکړ وایي چې د کراچۍ په ګډون د سن په نورو برخو کې د افغانانو د نیولو لړۍ لا دوام لري. بلخو افغانستان کې د واکمن طالبانو په کراچۍ کې کونسل جنرل سید عبدالجبار بیا مشال لیډیو ته ویلي چې په 4 بسونو کې د کراچۍ او 1 بس کې د سن حیدرآباد څخه څخه خپل وګړي د چمن د لارې افغانستان ته روان کړی دي.
په دې کې ماشومان او زنانه هم وو. دا مونږ ولګل څلور بسان د کراچۍ نه یو بس د سند نه دا سه او شپږ نیم سو شاوخوا کسان پاتې دي. زمونږ دینه مخکې هم مونږ تقریبا 1200 پورې کسان مونږ لګلی وو، یعنی دغه سره 1400 کسان کې چې مونږ لګلی دي، دا او شپږ نیم سو کسان نور به پاتې دي.
سید عبدالجبار ویلي چې په جیلونو کې بند افغان کډوالو بیرته خپل هیواد ته د لیږلو لپاره هڅې روانې دي، او دا وخت شاوخوا شپږ سوه افغانان د سند صوبې په زندانونو کې بند دي. په سند کې تیر کال د 2022 د جولای د میاشتې راهیسې د افغانانو د نیولو لړۍ روانه ده. په کراچۍ کې میشت افغانان وایي چې پولیس قانوني اسناد لرونکي افغانان هم نیسي او زندان ته لیږي، او د کراچۍ تر څنګ د صوبې په نورو برخو کې هم د افغانانو د نیولو لړۍ لا روانه ده. په سند کې د پولیسو لخوا د افغانانو د نیولو او روان چلند باندې بیا وخت په وخت د بشري حقونو فعالانو هم سختې نیوکې کړي، او د پولیسو حکومت د عملې د بشري حقونو سرغړونه بللې ده. د بشري حقونو فعالان وایي چې افغان کډوال د مجبورۍ نه خپل هیواد پرېښودې دي او کډوال شوي دي، باید چې د پاکستان حکومت د افغانانو سره روان خپل پالیسۍ ته بیا کتنه وکړي. خو بلخوا د سن حکومت بیا د پولیسو لخوا د افغانانو د نیولو دفاع کوي. د سن حکومت وار په وار ویلي دي چې پولیس یوازې هغه افغان کډوال نسي چې قانوني اسناد نه لري. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
په ټویټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیبولی شئ.
او مخکې دې چې د ازادي راډیو دو اونیزو خبرونو ته وار ورسیږي، دا هم د دې لنډې خبري برخې ورسته راپور. په کندز کې د اوښانو د ساتلو او پاللو دود مخ په ورکېدو دی. په دې ولایت کې چې لکه د نورو ولایتونو په څیر کوچیانو له اوښانو ډیر کار اخیست، د موټرو او نورو وسایلو په زیاتېدو سره دوی هم اوس له اوښانو ډیر کار نه اخلي. نور تفصیل د ازادي راډیو خبریال په رپورټ کې.
په کندز کې یو شمیر مالداران وایي چې په دې ولایت کې د اوښانو نسل مخ په ورکېدو دی. اوښ یو ستر او غښتلی حیوان دی. پخوا کلونه چې خلکو ترانسپورتي خدمتونو ته لاسرسی نه درلود، نو د حمل او نقل لپاره له اوښانو کار اخیسته. خو په اوسنی وخت کې چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې افغانانو ترانسپورتي خدمتونو ته لاسرسی پیدا کړی، نو د اوښانو روزنې او پالنې ته د کوچیانو پاملرنه راکمه شوې ده. په کندز کې د ترکمنانو د ټولنې مشر عبدالله کلانتری په دې تړه آزادۍ راډیو ته وویل:
شتر اگر چې خوب چیز است، نگاه کدنش مشکل است.
که څه هم اوخ خه حیوان دی، خو د اوخ ساتنه او روزنه ساده کار نه دی، ځکه ډیر لګښت غواړي. په کلیوالو سیمو کې موټر، ترکتور، زرنج او موټر سایکلونو ته د خلکو لاسرسی زیات شوی، او لامل یې کوچیانو د اوښانو له ساتنې لاس اخیستې دی.
دوی وای ترانسپورتي خدمتونو ته د مالدارانو او کوچانو لاسرسی پر لپسې وچکالی، بهر ته د اوښانو قاچاق او مالدارۍ ته د حکومت نه پاملرنه هغه لاملونه دي چې د اوښانو نسل د ورکېدو له خطر سره مخ کړی دی. د کندز د قلیزال ولسوالۍ یو مالدار عبدالرحیم ترکمن آزادۍ روډی ته وویل:
نسل شتر کاهش یافته، بسیار کم شده، تقریبا 90
د اوښانو نسل د ورکېدو په حال کې دی. په کندز کې کابو 95 سلنه د اوښانو نسل کم شوی دی. پخوا خلکو ترانسپورتي امکاناتو ته لاسرسی نه درلود، مالدارانو د حمل او نقل لپاره له اوښانو کار اخیسته، خو اوس ترانسپورتي سهولتونه زیات شوي او له امله یې د اوښانو نسل کم شوی دی.
دوی اندېښنه کوي کاروان دولتي ارګانونه دې ستونزې ته پاملرنه ونه کړي، نو په راتلونکي دوه درې کلونو کې به په یاد ولایت کې د اوښانو نسل له منځه ولاړ شي. د یاد ولایت د چهاردرې ولسوالۍ یو مالدار احمد زیارت وویل:
اوښانو ته به ډېره توجه وشي دغه نسل ته، چې د دې نسل خدای نخواسته بیخي له منځه لاړ نه شي او په کمبوت احساس نه شي. خصوصا عربي ملکونه په دې بخش کې ډېره غټه سرمایه ګزاري شوې ده. موږ مبین مری سو چې دغه موږ تاسو حکومت هم دې ته یو خاصه توجه کوي، او د دغه نسل د انقراض چې کوم سر مخامخ دی او دې نه جلوګیری وکړو.
د کندز د کرن ریاست د حیواني روغتیا د امریت امیر ډاکټر نجیب الله حسن هم د مالدارانو سرګندونې منی او وایي
او خان یا کم سوي لتونې هم دا د وسایل ترانسپورتي زیاسوي په دوی باندې اوسه اثر کړی، خو اوس هم موږ کوشش کوو چې د مالدارانو ته د دوی فوایدې هغه ورسو چې دوی دغه نسل د اوښانو بیخي ورک نسل افغانستان موږ کوشش کوو چې د اوښان باید دوی نسلونه نور هم ترویج کړي.
مالداران نه یوازې د خپلو کورنیو اړتیاوې د مالدارۍ له درکه پوره کوي، بلکې د نورو هیوادوالو د غوښې او لبنیاتو د اړتیاو تر څنګ د صنعتکارانو د وړیو اړتیاوې هم پوره کوي، ځکه د پسونو، وزو او اوښانو له وړیو څخه د غالیو، ګلیام، چکمنې، شال، پټو او د جاکټونو په جوړولو کې کار اخیستل کیږي.
نیما نړۍ
خسر دمیان خلیم را بندو لګولې
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوزه په دمر خوشاله
د افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. له کوم ورځې څخه چې په نادولتي موسسو کې په سی برخه کې د ښځو پر کار بندیز لګیدلې دی، کلیواله میرمنې له کوم ستونزو سره مخ دي؟
موسسې نشته چې څوک راشي خلکو ته پوهاوی ورکړي، پښتنه نشته اوس په ښځو باندې هغه حالت راغلی چې ورځ تر بلې بدتري شته او بهتري نشته.
سی کارکونکې چې کلی او باندو تتللې او له افغان میرمنو سره د دوی د روغتیا په برخه کې مرسته کوله، د طالبانو د حکومت د دې حکم پاکله څه وایي؟
بدبختانه که این هم که یک چیز بسیار مهم بود مانع شدن ما را. هنوز هم زنها آگاهی کامل ندارن، آگاهی صحی پیش از ولادت و بعد از ولادت ندارن، به مخاطر است که طفلشان نتازایه میشه.
نن امدا موضوع چیرو په پایل کې د کلیو او باندو د خځو د سیستونزو پاکله اورو. بیا د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې د ګرځند سی ټیم د خځینه کارکونکو خبري هم درته وړاندې کوو او د موضوع په اړه له دوو میرمنو سره هم مرکې لرو ملتیا مو وکړي. درمن اوتونکو سمو دا وړاندې د طالبانو حکومت د خځو پاړوند په یو بل حکم کې په نادولتي ادارو کې خځینه کارکونکې له کار څخه منع کړي، چې په دې لاړ کې په یو شمیر موسسو کې هغه ښځې هم په کور کې نول شوې چې دوی به لرو پرتو سیمو ته تلې او کلیوالو میرمنو ته به په سی برخه کې مشورې ورکولې. د ګڼو میرمنو په وینا دې کار دوی له بې شمېره ستونزو سره مخ کړي دي. یو میرمن چې نه غواړي نوم یې په خپرونه کې یاد شي، په خپل سیمه کې د سی امکاناتو د نشتون او دا چې اوس په صحي ګرځنده ټیمونو کې میرمنې د دوی مرستې ته نشي ورتلی وایي.
خوښ دلته دا صحي ټیمونه راتلو نو واقعا زموږ د پاره ډېر اسانتیا وه، ځکه چې په هغه ټیم کې به ډاکټر، نرس، واکسیناتور، قابله او روانشناس په کې وو. حال دا چې زموږ سره کلینیکونه بیخي ډېر لرې دي، موږ نشو کولای چې صحي خدماتو ته لاسرسی ولرو او دوره کرایه خو موږ سره نشته چې موږ نورو کلینیکو ته ولاړ شو. ښه خدمات یې موږ ته وړاندې کولو، لکه یوه امیندواره میرمن څنګه خوراک وکړي، څو وخت واکسین وکړي. خپل مشکل به مو دغه ښځو سره په ښه توګه مطرح کولای سوای. دلته ګورم ماشومان به ټول سلوس پورې هیڅ نو واکسین سوي، ماشومان یې راته واکسین کولو. د رواني لاړ خو موږ ته ښې مشورې راکولې که مریضان سو ډاکتران ورسره وو او د مو ماشومان سي په سوی تغذیه اخته وو، هغه ته به دلته په کور کې کور تر څنګ به راتلو او مواد به ورته ورکولو. سیډیر ماشومان لغه سره روغ سو.
د پکتیا او کابل دوه تنه اوسیدونکي چې دوی هم خپل نوم نه یادوي وایي چې په دې وروستیو کې په سی برخه کې د خلکو ستونزې ورځ تر بلې زیاتېږي. په ګرځنده سی ټیمونو کې به ښځینه ډاکترانو، نرسانو او روانشناسانو د دوی له میرمنو سره ډېره مرسته کوله. دوی ته به لارښوونې کولې چې څه ډول خپل ځان او ماشومان له ناروغیو څخه وساتي، خو اوس د هر څه بند دي.
اصلا ټول روغتیایی وضعیت ډیر زیات خراب دی او بل خصوص په لورو پرتو سیمو کې، په ولسوالیو کې او په قریو کې. هغه ولسوالۍ هغه قریې چې د ښار نه په لرې واټن کې پرتې دي چې روغتیایی مرکزونو ته لاسرسی نه لري، نو د هغوی مشکلات بیا د هغه سیمونه چې د خارې سیم سره نږدې یا کلینیکونه ولري یا نور د روغتیایي مرکزونه ولري ډیر زیات دي. مخکې به وو دغه روغتیایي ټیمونه لرو پرتې سیمو ته ولسوالیو ته قریو ته بتله، هغلته به د خلکو هغه مشکلات چې کومو که د ماشومانو د سوی تغذیې په باره کې وو، د امیدوار میرمنو کم مشکلات او کم ستونزې وي هغه ته به لاسرسی درلوده، هغه ماشومان چې سوی تغذیه به هغه ته به کم خپل مواد چې شو هغه به ورته توضیح کول، امیدوار میرمنو ته هغه ته به خپل دارو شیان ورکول، یعنی تر یو اندازه خو خپ دیو چې ار سړی کولای شو لری پرتی سیمه ته بلاړه د کورنۍ غړي اجازه ورکوله، ځکه چې د دوی سیمه تر غړي د روغتیایي ټیمونو د سره به زنانه ډاکټر هم نارینه به مو نو زنانه به د زنانو ډاکټر ته ورتله نارینه د نارینه ته، نو تر ډیره دمه مشکل حل. خو په دغه یو څه وخت چې د محدودیتونو وضع شوي دي خزینه باندې هغه ټیمونه سایر ټیمونه چې کوم لور پرتی سیمو ته بچتل، زه درته د خپل ساحې وایم چې زمونږ د ساونه روغتیایي مرکزونه کلینیکونه لری فاصله کې دي، نارینه کارونو کې مصروف نو د زنانو مشکلات ډیر زیات دي، ځکه چې خاص توجه ورته نه کیږي، دا غیر څومره وي چې دغه مرستیا لرم څوک په وخت نه وړي کلینیک ته یا روغتیایي مرکز ته، نو دغه ټیمونه ډیر مفید او ډیر ګټه به رسوله ارې ساحې ته بتله. خو بدبختانه د بده مرغه چې دغه ټیمونه اوس خپل فعالیت چې د طالبانو حکومت کوم محدودیتونه وضع کړي په دوی باندې ښځینه ډاکټرانو ښځینه ټیمونو باندې په هره برخه کې، یوازې په د روغتیا په برخه کې نه، په نورو برخو کې چې دغه د خوراکي موادو نور برخه کې وو، نو په زیاتو کې دا محدودیتونه وضع شوي دي، د هغې د وجې نه روغتیایي ټیمونو زیاتو موسسو خپل کارونه ودرولي دي، نه ځي لرې پرتو سیمو ته. خلک د ډېرو زیاتو مشکلاتو سره مخامخ دي، خصوصا ښځینه، ځکه چې د لرې په اسانۍ سره نشي کولای چې روغتیایي مرکزونو ته راشي او هغې ځینه خپل کوم مشکلات چې دي. اول خو د ښځینه او ډاکټرانو کامیابي راتګ مشکلي، نو په دغه برخه کې مشکلات ډیر زیات پیښ شوي دي، کله نه چې طالبانو محدودیتونه وضع کړي ښځینه باندې، نو په دغه وجه باندې مشکلات ډیر زیات دي. روغتیایي ټیمونه ډیر ښه ډیر مفید، کله نه چې دا بند شوي دي مشکلات ډیر زیات دي په لرې پرتو سیمو کې.
دا چې کله نه اسلامي امارت ته حکم یا فرمان جاری کړی دی چې تر امر ثانی پورې ښځینه نشي کولای چې په دولتي یا غیر دولتي موسساتو کې کار وکړي یا فعالیت ترسره کړي، دی هغه نه رد په دې خوا د دولتي موسساتو کارکونکو ښځینه کارکونکو یې خپل فعالیت درولی ده، چې صحت په برخه کې دوی کوم فعالیت کولو، کلی په کلی به ګرځېدل، ناروغانو ته به پوهاوی ورکولو، د ښځینه ناروغیو په حکله باندې هغه پوهاوی اوس بند شوی ده، صحت په برخه کې چې کومو ښځو کار کولو هغه اوس کلی په کلی نه ګرځي، حتی د هغوی فعالیت بند شوی دی، هغوی به چې کوم واکسین تطبیقولو، انجینو ښځو سره به کومک کول لکه د ګلدوزۍ، خیاطۍ وغیره د موسسات خو هغه کومکونه اوس درول شوي دي، ښځینه سره اوس هغه کومک نه کیږي، دوی ته به رواني ناروغیو په حق لباندې کوم پوهاوی ورکول کولو، هغه پوهاوی اوس سټاپ شوی دی، یعنی څوک نشته دي چې هغوی ته هغه پوهاوی ورکړي، همغه ښځینه چې په خپل کلي ولس کې کوم دود او دستور لري د هغې له مخې یو بل ته یو پوخه یو لاره ښیي، خو نور هغه موسسات اوس نشته دي چې دوی سره به همکاري کوله. د ولسوالۍ اړوند روغتون کې یا د کلیوال چې کوم روغتون نونه دی په سیمه کې په غوی کې خزینه کارکونکي شتون لري چې خزینه څوک کولای شي چې تر کلینیک پورې لاړ شي هغوی ته واکسین ورکړي یا بل څوک ورکړي، خو ځینې سیمو کې کلینیکونه ډیر له کلو څخه لري دي، هغه خزینه نشي کولای چې کلینیک پورې لاړ شي، دوی خپلې پیسې مصرف کړي یا کرا تر هغه ځی پورې موټر ځان ته ونیسي، بیا دوی څه دوا ته چې اړتیا لري هغه دوا ترلاسه کړي. مخکې به کور په کور خزینه کارکونکي د صحت په برخه کې ګرځېدلې، د نو ضد واکسین به ورکولو چې هغه هم اوس بند شوی دی، او ډیری کورونو کې ناروغان شتون لري چې هغوی حتی د کلینیک ته د تګ وس نه لري، شخصي روغتونونو پیسې خو هیچا سره نشته، د اقتصاد صفر سره ضرب دی، د خلکو مشکل په دې سیمه کې ورځ په ورځ زیاتیږي.
د ورداګو اوسیدونکو زرمینه چې اوس په کابل کې اوسیږي دغه وخت کیسه کوي چې دا په کلی کې اوسیدله. وایي چې پاک سره کورنیو کې نارینه و میرمنې ډاکټر ته نه بيولې. په دې ډول کورنیو کې د میرمنو ستونزې هم دې په ګرځند ټیمونو کې خزینه سي کارکونکو حلولې. له نوموړي سره مې مرکه کړې. هغه د نورو میرمنو لستونزو سره د ځان پاک له هم دغه وخت په اړه غږیږي چې دې په کلی کې ژوند کاوه.
په کلی کې داسې یو عادت و چې اکثره ښځې به نارینه و نه بولې ډاکترانو ته، ځکه د دې له خطر نه پرېښودي چې هلته یو نارینه ډاکتر ته ویني، او ښځینه ډاکتران یې دونه نشته چې ښځینه مریضان مراجعه ورته وکړي. نو اکثره د اطرافو خلک بیا د کلیو د بنډو خلک له دې خبرو سره ډېر پلس او ګریوانو ډېرې میرمنې له دې خبرو سره ستونزو سره به مخ وي. لول زه خپله به یې ډاکتر ته نه بولم، ماته به یې ویلې په کور کې وایي هلته نارینه ډاکتران دي، نو ته به څنګه یو نارینه ډاکتر ته ورځي؟ دا خو وایي ډېره یوه د هغه خبره ده، یعنی ځان ته یو خلک یې شرم یا ننګ یا هر څه چې بلي هغه بلي، او دا شرم نه ګڼي چې د ده لورې یا پټي ته ځي یا ډاک ته ځي یا بوټي راوړي یا مال پیایي یا واښه راوړي یا خشاوه کوي، دا ځای بیا شرم نه ده. شرم ټول په دې کې ده چې یا مکتب ته ځي یا شپخانې ته ځي یا یو چېرته په کلي کې که څونه ښځې مریضانې شي هلته مړې شي د اولاد د بچیو د راوړو په وخت کې. د اکثره ښځې دلته مریضانېږي داسې ستونزو سره چې د هغې فشار پورته شي، هغې ته خوندیزي پیدا شي، هغه خپل ژوند له لاسه ورکوي، یا په داسې وخت کې بیا وي چې هغه نفس یې تقریبا ذاتي له خولې میسته تیږي. نو په اکثره کلیو کې دغسې کارونه کېږي، ډېرو ډېرو په هر کلي کې داسې کېږي.
اوس چې په سي برخه کې ګرځنده ټیمونه نه ګرځي، یعنی د ښځو لخوا ښځو ته معلومات نه ورکول کېږي، تاسو ته یې څومره زیان اړولی دی؟
هغه څه چې خلکو زده کړي وو، هغو کورو زده کړي وو چې په تېرو حکومتو کې، په تېر دولت کې، په جمهوریت کې هغه د موسسو لخوا نه یا د دولت لخوا نه ښځې میرمنې راتلې، خلکو ته عامه پوهاوی ورکوو، دوی اوس هغه کسان نه پرېږدي. سی نسته چې څوک راسي خلکو ته پوهاوی ورکړي، پښتنه نسته. اوس په ښځو باندې هغه حالت راغلی چې ورځ تر بلې توره تیاری کړه راځي، ورڼه راځي، بتري شته، بتري نسته.
تاسو له پخوانیو وختونو څخه یادونه وکړه چې ښځې په سي برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخ وي. بیا مو په تیرو شلو کلونو کې لغو میرمنو هم یادونه وکړه چې د موسسو په مرسته به کلیو او بانډو ته تللې او میرمنو ته به یې عامه پوهاوی ورکوه، خو اوس د هغو په کار بندیز لګېدلی دی. دې کار تاسو له کومو ستونزو سره مخ کړی یې؟
ستونزې خو دغه دي چې ورځ تر بلې دغه د تعلیم کچه ټیټیږي نورم، او ښځې له غټو ستونزو سره مخ کیږي. خلک ورځ په ورځ له نورو ستونزو سره مخ کیږي. ښځې له اته خاري ښځې نشي کولی چې خپل درس ته، وظیفې ته، خپلو دفترونو ته لاړې شي. نو په اطراف کې خو لهوله نه وه، کم کم چې راپیدا شو هغه بیا سر له دوبارې ودرېدل. نو همدغه خو غټ مشکلات دي، ښځې یاره بیا له مرګ سره مخ په مخ دي چې قربانۍ به ورکوي.
آیا کلیوالې میرمنې کولی شي چې خپل اساسي حق چې روغتیا ته یې پاملرنه او په دې برخه کې معلومات ورکول دي وغواړي؟
نو په دې وخت کې، په دې حکومت کې خو سړی نشي کوی چې له ځانه دفاع وکړي، ښځه به څه رقم له ځانه دفاع وکړي. خو بیا مې یوه لاره دغه ده چې اکثره کورو کې حتماً خامخا دومره یو څوک ستا چې خپلو ماشومانو ته یا خویندو ورونو ته یو درس، یو تعلیم وروښي، او نړیوال دې دغه کوششونه او دغه هیلې او مرستې وکړي د افغانستان له ښځو، له مخلوقو، له حیوانانو سره چې دغه ستونزې هوارې کړي.
په دې برخه کې موله نړیوالې ټولنې څخه غوښتنه څه ده؟
نو چې نړیوال په دې هغه باندې غږ نه پورته کوي، نه اوري. د افغانستان خلک خو په چین ون نه توانېږي چې د غږ جیکي، یا یې نری، یا ښځه، یا غټ، یا وړکی. دا ډېره لرې خبره ده د افغانستان له خلکو نه چې بهرني غږ پې ونه کړي او بهرنی ځان پې غلی کړي. هېڅ هغه باندې افغانۍ نشي کوی چې دی د خپل غږ جیکي هېڅ کچه باندې.
حماسه بیا داسې میرمن ده چې له دوو کلونو را په دې خوا د یوې نادولتي موسسې په مرسته د کلیو او بانډو میرمنو ته په سي برخه کې معلومات ورکول. هغه وایي چې د طالبانو له حکم څخه وروسته چې د دوی پر کار بندیز ولګوه په کور ناسته ده. حماسه د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د میرمنو د سي ستونزو په اړه وایي.
یک خانم پیش از این که ولادت بکنه نکاتی که باید متوجه باشه را بسیاری ها نمیدانن. به مخاطر است که
مخکی لدی چی و میرمن ماشوم نری تراوری هاگه تکو تی چی باید پاوی نپوهیگی لمده وجه ماشوم لمای ززی او خپل هم لگن و سهی سنز سرمخیگی. مون بده میرمنو تا پوهاوی ورکو خو لبادا مرغه چی دی طالبان حکومت زمون پا کار بنده چی دی خزو لخوا خزو تا سهی معلومات ورکول و بندیز ولگاو سر لدی بده ورسته شلو کلونه که در رادیو و تلویزیونونو لخوا هم میرمنو تا پا هر برخه که معلومات ورکول بیا هم افغان میرمنی اما پو هوای تا ارتیا لری زداست کلیوال سمی تطللیم چه لا هم خزی اصلا پو هوای نلری دوی خپل ماشمان تا دی واکسین لگولو پا گرتا نپوهیگی دی خپل و شدو او وچ شدو پا توپیر نپوهیگی دی زیگون ترمینز وارتان پا پام که ننیسی زکت زیان پا حق لی معلومات نلری ماشمان دی نامناسب تغذیه لواجه و نخوار زواکشی زل دوو کالونو را په دیخوا په ګرځنده صحیح ټیمونه کې لخپل نورو خزینه همکارانو سره د افغانستان لري پرتو سیمو تطلم د افغان میرمن ژوند می لنګدې څخه لیدلې هغه وخت په وخت په هوای ته ضرورت لري کومک ته بیا د کار اجازه را نه کړل شي د ګنشمیر مایندو او ماشومان ژوند د مرګ لګواخ سر مخ کیږي مونږ لنړیواله ټولنې څخه غواړو چې په دې برخه کې مداخله وکړي ځکه چې د زرګونو مایندو او ماشومان ژوند په خطر کلویگی لهم دی وجه باید خبری وکری
چون جان هزاران مادر و هزاران طفل در خطر میفته به او خاطر باید صحبت بکنن.
د مورا پهنتون د طب د پنجی ماسل عقل مایار چهیله د افغانستان خلکو ته پسی برخه که مرسته و وای دا چه د طالبان حکومت د خزو لخوا خزو ته په کار باندې بندیز لګولی دی هغه هم بیا پسی برخه که د دې لپاره ډیره د ناامیدۍ خبره ده. له آغلې مایار سره مې هم مرکه کړې. نوموړی په پیل کې پسی برخه که د خزو د کار په بندیز خبرې کوي.
خوشینه سره لکه څنګه چې تاسو په جریان کې په افغانستان کې اوس هغه سکتورونه او هغه موسسات او انجیو چې ښځو ته به خدمات وړاندې کول هغه اوس کار نه کوي. اکثریت البته کار نه کوي ځکه چې د دې یا خو کارمندان ښځې وي او یا هم دا د خارجي موسسات د حمایت لاندې وي. دا دواړه د امارت له طرفه د افغانستان اسلامي امارت امر په اساس میرمنې حق نه لري چې کار وکړي او دا خپله دا موسسات د اجازه نشته چې په افغانستان کې خپل خدمات وړاندې کړي. نو د دې په اساس هغه خدمات چې د دې میرمنو ته وړاندې کول هغه ټول متوقف شوي دي. د کې مختلف خدمات شاملېدل، مثلا خپله مشورتي ګروپونه به و چې ښځو ته به مشورې ورکولې، دی به ټرین کولې چې څنګه دی خپل فیملي پلانینګ جوړ کړي یا څنګه دی خپل کوم نکات باید دی خپل امیدوارۍ وخت کې ورته نظر وکړي او یا خپل ولادت ته کوم آمادګي باید دی ونیسي او یا خپله بعضې دواګانې به چې ویشلې، مثلا فولیک اسید به دې میرمنو ته ورکولې. لکه دا ډېر مهمه ده بخصوص امیندوارو ښځو دپاره او اکثریت افغانستان میرمنې مناسب تغذیه نه لري، نو دې لپاره فولیک اسید ډېر مهم ده. خو اوس دا خدمات متوقف شوي دي او دا میرمنې ډېر مشکلاتو سره مخ دي ځکه چې د افغانستان اکثریت وګړي چې دي فقر کې ژوند کوي، نو دوی خپل هغه کافي غذا نه لري، څنګه دوی خپل صحت ته توجه کوي شي او یا هم خپله دا خدمات چې په کلیو کې دي هغه یعنی داسې مجهز کلینیکونه د میرمنو دپاره نشته چې ټول مشکلات پکې حل شي او دې طرفه دا خدمات هم متوقف شول. او اوسنی د افغانستان اقتصادي وضعیت ټول په جریان کې چې په کوم وضعیت کې ده، نو اوس مهال دا میرمنې د ډېرو مشکلاتو سره مخ دي.
تاسو خپله د داسې او چا په صفات چې په سي برخه کې زده کړې کوئ د طالبانو د دې پرېکړې په هکله څه وایي؟
د ما په نظر دا یو غیر منطقي تصمیم ده. لکه څنګه چې تاسو په جریان کې افغانان میرمنې د هر طرف نه په هر رقم مشکلات کړي، د غوڅ خیو هم صحي مشکلات دي. کله چې دا خدمات بخصوص صحي بخش کې متوقف کیږي نو دا میرمنې به ډېرو مشکلاتو سره مخ شي. لکه اکثریت دا خدمات چې ښځو ته وړاندې کېدل دا به د ښځو له طرفه ښځو ته او دا کارمندانې به ښځې وي چې په کلیو کې به کور په کور ګرځېدې او ښځو ته به یې خدمات وړاندې کول. نو اوس چې دا خدمات نه وړاندې کېږي او دا ښځې نشي کوی وظیفو ته راشي د آخري فرمان په اساس، نو هیڅ کله د ښځو ځای بل څوک نشي نیوی. لکه نشي کوی موږ د دې ښځو په ځای سړی راولو چې دې ښځو ته دا خدمات وړاندې کړي، لکه د موږ د افغاني ټولنه اجازه نه ورکوي.
نو هیڅ کله هم دی وی خز کارمند دی زای سړی نشینی وای، بخصوص کله چې هغه خدمات دی خز لخواخز د پاره وسیدنه څنګه یو سړی راشي یو سړی کارمند دی هغه خز وظیفه مخته یوسی، لکه دا افغانی ټولنه خپل اجازه نه ورکوي، نو هغه خدمات چې کور په کور به دی خز ته وړاندې کیدل دا جامعه به یو غټ مشکل سره مخ شي.
که دا وضعیت همداسي پاتې سوي میرمنو ته د کار اجازه ورنکړل سي چې دوی لاړې سي د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې د میرمنو وضعیت له نږدې وګوري، دا به څومره زیات خطرناک ثابت سي؟
د ما په نظر که دا تصمیم همداسې ادامه پیدا کړي او دا میرمنې ونه شي کړی خپل وظیفو ته راشي او هغه خدمات چې مخکې وړاندې کول هغه بیا وړاندې کړي، نو میرمنې به د غټ مشکلاتو سره مخ شي، بخصوص هغه میرمنې چې دا خدمات ورته وړاندې کول. لکه څنګه چې تاسو په جریان کې موږ په افغاني ټولنه کې ژوند کوو، بخصوص په لریو پرتو سیمو کې میرمنې په اسانه د کور نه بهر نه وځي او یا که کوم یو غټ صحي مشکل ورته پیدا شي په دې شرط بیرون ته ځي چې ډاکټر ته ځي چې هغه ډاکټر ښځه اوسېږي، یا خپل مشکلات فقط کوی چې د ښځو سره شریک کړي، کوم مشورې چې اخلي کوم صحي مشورې دا ټول ترجیح ورکوي چې مقابل لوری ډاکټر اوسي یعنی ښځه اوسېږي. نو که همداسې ادامه پیدا کړي او دا کارمندان ته اجازه ورنه کړی شي چې د خپل وظیفو ته راستنې شي، نو دا به یو غټ مشکل رامنځته کړي، ځکه چې د ښځو صحت ته به توجه نه کېږي، دې دپاره به څوک نه وي چې د خپل مشکلات سره شریکی او دای ته کوم خدمات وړاندې کیدل هغه وړاندې شینه، دا به یو غټ ناورین اوسېږي، ځکه چې ښځه د اجتماع یو لویه برخه ده، بخصوص د میرمنو د میندو صحت په ډیرو مشکلاتو سره مخ شي، دا به یو غټ مشکل جامعې ته رامنځته کړي.
تاسو هم میرمنو ته چې همدا اوس په ډیر بد وضعیت کې دي، د کلیوال دود له مخې دوی نشي کولای چې ډاکټر ته مراجعه وکړي، کور ته یې ډاکتران نسي ورتللی، یوه کسان چې په سي برخه کې کورسونه ویلي وه روان شناسان او دا کسان نسي ورتللی. میرمنو ته څه وینا لري تر هغه وخته پورې څه وکړي چې حداقل له مرګ مړینې سره دوی او ماشومان یې مخ نسي؟
هغه میرمن د پاره چې اوس مهال په مشکلاتو کې دي، فقط دا وینا ورته لرم که دی کوم غټ صحي مشکل سره مخامخ کیږي، نو تر څومره چې کوی شي خپل کورنۍ د ته وهڅوي چې دی ډاکټر ته بوځي، ځکه چې حداقل د ولسوالۍ او د یعنی د کوم صحي مرکز چې دی ته نږدې وي هلته لاړ شي، او یا هم دی دا میرمنې باید خپل تغذیه سمه کړي، تر کومه چې کوی شي خپله تغذیه سمه کړي، د کافي اندازه اوبه وڅښي، څومره چې کوی شي خپل ځان د غم او غوسې څخه او د سټرس څخه وساتي.
د طالبانو حکومت نه بل تاسو غوښتنه څه وي چې دوی څه وکړي؟ آیا په دې ډول چې دوی مخکې ځي په میرمنو باندې سي مرستې بندې کړي دي، دا به د دوی خپل حکومت ته څومره زیان ورسوي؟
د اسلامي امارت نه مهیله ده کله چې تصمیم نیسي، بخصوص د میرمنو په حق کې همه جانبه فکر وکړي، عادلانه تصمیم ونیسي، ځکه چې اکثریت دا تصمیمونه چې نیول شوي دي که هغه د مکتب په بخش کې ده، که د تحصیل په بخش کې ده، که د کار کولو په بخش کې ده، اکثریت غیر عادلانه دي او د میرمنو حق ته پکې نظر نه ده شوی. لکه څنګه چې پوهیږي میرمنه د جامعه یو مهمه برخه ده، تر هغه پورې موږ یو با علم او پیشرفته جامعه نه لرو تر څو چې موږ یو با علم او پوهه میرمنه ونه لرو. هر کله چې موږ په جامعه کې با پوهه میرمنه ولرو، هغه میرمنه ولرو چې تحصیل کړی وي، صحت ولري، نو جامعه خپله پیشرفت کوي. نو هیله مې دا ده چې د تصمیمونو کې یو غور وشي، ځکه چې دا ټول تصمیمونه د افغانستان د آینده مشکلات کې اچولی شي، د افغانستان نسلونه په مشکلاتو کې اچولی شي.
و موږ غوښتل چې په دې اکله د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو، خو د دې خبرونې تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. درنو دوستانو په خبرونه کې روخانش بچ د افغانستان ګانش میر خلک په دولتي موسسو کې په ګرځنده ټیمونو کې د خزینه کارکونکو د کار طرفدار دي. د دوی په خبره د خزینه سی کارکونکو له افغان میرمنو سره ډیره مرسته کوله. د کلیو او بانډو خلک د طالبانو حکومت څخه غواړي چې د کارکونکو ته د کار په برخه کې خنډ نشي. په دې هیله چې دا ټولې ستونزې به ورځ حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. موږ هڅه کوو چې داسې خبرونې جوړې کړو چې د ژوند په اړه برخه کې د افغان میرمنو ستونزو ته تر یوه حده د حل کېدلو لار پیدا کړي. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خپرونه چمتو کړو نو موږ ته پیغام پرېږدئ. د واټساپ شمیره ده 00420224 1 دا به نننۍ خپرونه تر بیا ښې چارې.
اساسی او بشری حقوق
درن دوستانو سلامونه میومنی. د بشری او اساسی حقوقو په دې خبرونه کې د واده د حق پاکله خبرې کوو. لمک سره میلمه د مدافع وکیل او مدني فعال نقیب الرحمن اصولی. اصولی صاحب، د واده یا ازدواج پاکله راتوغه کیږي، بیا په حقوقي اړخ هم معلومات سره شریک کړئ.
ازدواج عبارت د هغه عقد څخه دی چې د ښځې او نر معاشرت د کورنۍ د تشکیل لپاره مشروع ګرځولی وي. چنه چې د دوه کورنۍ تشکیل څخه ورسته روحي ارامتیا، انساني کرامت، روحي ارامتیا، همدارنګه اجتماعي ارامتیا متحقق کیږي. دوه انسانانو د ژوند د ارامتیا سبب ګرځي چې په اسلامي شریعت کې او همدارنګه په نړیوالو قوانینو او همدارنګه په داخلي قوانینو کې په دو باندې غټ بحث شوی دی او د هغو په اهمیت باندې زیات دلایل او مواد شتون لري چې په دې برخه کې خپله الله جل جلاله فرمایلی دی چې هن لباس لکم و انتم لباس لهن، یعنی دا نر د پاره ښځه لباس ده او د ښځې د پاره نر یو لباس ګڼل کیږي. همدارنګه نبی علیه السلام په یو حدیث شریف کې فرمایلی دي چې د الله جل جلاله په نیز باندې هیڅ داسې بنیاد او اساس یعنی بهترین نشته لکه ازدواج. ازدواج یو له ډیرو بهترینو او اساسي حقوقو د انسان ګڼلی دی چې همدارنګه د بشر حقوقو په نړیواله اعلامیه کې هم د ازدواج د حق برخه کې چې 10 مادې لري په هغو کې هم وړاندوینه شوې ده چې شخص کولای شي چې د هر څوک چې زړه وي هلته واده وکړي، ازدواج وکړي. هیڅوک د یو نفر د ازدواج یا د نکاح د مخنیوي سبب نه شي ګرځېدلی. که چېرته موږ وګورو په داخلي قوانینو کې هم د ازدواج په برخه کې معلومات شته، دي مواد شتون لري چې د افغانستان د مدني قانون 1155 کال کې چې کوم نافذ شوی دی په هغو کې خپله په لومړي برخه کې د ازدواج په برخه کې پراخ او معلومات شتون لري، یعنی چې زیات برخه یې نیولې ده. د ازدواج په برخه کې زیات معلومات شته دي او زیات رڼا پرې اچول شوې ده. همدارنګه که چېرته موږ وګورو د انسان د فکري او رواني روحیې لپاره او د اولادونو د ښه روزنې لپاره ازدواج یو ډېرو مهمو او اساسي بشري حقوقو څخه ګڼل کیږي. که چېرته یو نفر ازدواج وکړي او ښه په انتخاب ازدواج باندې وکړي، دا په ژوند کې آرامه کیږي او ژوند یې په آرامۍ سره پر مخ باندې ځي او د ژوند د پرمختګ سبب ګرځي. بل دا خبره چې په ټولنه اجتماع لویږي، اجتماع غټیږي، په سالم ډول باندې خلک پرمختګ کو، یعنی مثبت خواته سو کیږي.
د واده لپاره کوم عمر مناسب دی؟
که ووایو چې د واده د سن لپاره عالمانو، پوهانو، همدارنګه روانشناسانو، قانون پوهانو مختلف وختونه پیشبینی کړی، مختلف وختونو باندې بوکس کړی دی چې دا د هیوادونو په قوانینو کې هم فرق لري. بعضې هیوادونو کې یو سن ټاکل شوی دی، بعضې هیوادونو کې بل سن ټاکل شوی دی. مثلا بعضې هیوادونو کې 13 کاله د نجلۍ لپاره ټاکل شوی دی او 20 کاله د هلک لپاره ټاکل شوی دی. همدارنګه 16 کاله هم ټاکل شوی دی او 13 کاله، 22 کاله، همدارنګه 24 کاله سن ټاکل شوی دی. یعنی دا د هیوادونو کې د دوی د خپل سیستم د واجې فرق لري. همدارنګه د ایرانشناسان چې دغه بیخي بیا متفاوت نظر لري چې تقریبا د نجلۍ لپاره سن 23 کاله ښودلی دی. چغه دی مختلف دلایل پیشبینی کوي چې په دې برخه کې 2 کاله دی هلک لپاره ښودلی دی. د مختلف دلایل د دې لپاره هم وي چې په دوه وخت انسان چې دی یعنی مغزي آرامتیا لري، تجربه کاری، په ژوند کې د مشکلات سره نه مخ کیږي. نور هم ډیر مختلف دلایل په دې برخه کې وړاندې کوي. په کل کې ووایو چې د واده لپاره بهترین سن شتون لري او خواله بهترین وخت شته دی چې هغه وخت چې د یادې په ځنګړتیاوی چې کله هغه ځنګړتیاوی انسان په ځان کې پیدا کونه بیا هغه وخت نږدې وایي چې باید بیا واده وکړو چې هغه یو چې د اقتصادي ثبات ته چې کله یو نفر اقتصادي ثبات ولري نو بیا هغه ژوند یې په ښه شکل باندې په مخ ځي او په ښه شکل باندې یعنی ژوند کولای شي. نو همدارنګ د دې مسؤلیت پذیری احساس ته کله چې شخص مسؤلیت پذیری په ځان کې پیدا کو او همدارنګ بلوغ ده او فکری آمادگی ده کله چې دغه تعلق شوم په انسان کې موجود شي یعنی دغه بیا وخت ازدواج ده ازدواج کولای شي بیا ژوند یې هم په ډیر ښه شکل باندې په مخ بولای شي.
په افغاني ټولنه کې هلک او انجلۍ ته دا وخت ورکول کیږي چې انتخاب وکړي.
په افغاني ټولنه کې خو هلک او انجلۍ ته د انتخاب یعنی چې د واده وکړي واده انتخاب حق په اکثر وختونه کې نه ورکول کیږي یعنی په ډیر کم شکل باندې په افغانستان کې هلک او انجلۍ کولای شي چې انتخاب وکړي. په اکثر حالاتو کې په دوی د هلک او انجلۍ لپاره په اجباري ډول باندې ودونه کیږي او هغه مور او پلار انتخاب یا د نور خلک انتخاب باندې دوی واده کیږي. چې دغه مشکل په افغانستان کې شته البته د افغانستان کې د اروپی و انانه پاسوس باندې دا حق دو الکم جلیت نه ورکول کیږي چې دوی انتخاب وکړي بلکې پیچپوري ډول باندې دوی واده کیږي.
د تاسو په نظر ولې افغان انجونو ته دا حق نه ورکول کیږي چې دوی هم د ژوند ملګری وټاکي؟
متاسفانه او بوایو چې افغانی ټولنو کې یو بعد انانه ور پښتون لري چې دې په اساس باندې انجونې نشي کولای چې د ځان دپاره انتخاب وکړه او د ځان دپاره د ژوند ملګری هغه وټاکي. چې دغه مختلف علتونه لري چې ما ته یو لومړی علت چې ښکاري هغه دوی د اسلام څخه یعنی ښه پوره معلومات په دې برخه کې نه درلودل او بل د انسان د ژوند په ماهیت باندې نه پوهېدل. دو درک یعنی ما په نظر نه لري خپل اولادو یا د خپل لور ژوند درک چې دوی ژوند په آینده کې څنګه کې یا د دو شخص چې موږ ورته انتخاب کړی دی دوی سره به څنګه تیری د دې په اساس باندې دوی نجونو ته حق نه ورکوي. همدارنګه دغه بد انانه ګروپونه شتون لري چې دا هم یو لوی خنډ دی د نجونو د انتخاب د حق لپاره. در حالی که چې په اسلامي شریعت کې د جانبین رضایت د نکاح لپاره شرط ایښودل شوی دی چې جانبین باید رضایت ولري ځکه دا نکاح چې دی یو عقد دی یعنی ازدواج یو عقد دی لکه مخکې چې موږ تعریف کړو نو د دوی رضایت هم ضرور او شرط دی.
که چیرې کورنۍ له اولادونو دا حق واخلي بیا کومې ستونزې را پیدا کېدلی شي؟
ګورئ طبعا کله چې واده د طرفینو په رضایت باندې ترسره نه شي او دوی په اجباري ډول سره واده وکړي یا په اجباري ډول سره نکاح وکړو نو طبعا دا په بعضو وختونو کې زیات مشکلات رامنځته کیږي. مشکلات رامنځته کیږي که په بعضو وختونو کې دا د نر یا ښځه خوښ نه وي د ښځې یا نر نه وي خوښ. دا په اکثره وختونو کې دغه د نر او ښځې ترمنځ چې کومه اصول او شرطونه شتون لري او د ژوند کوم کردار چې دی کوم ادبي کردار چې دی کوم انساني اصولي ژوند چې دی دا اکثره به د مشکلات سره مخ کیږي. موږ بعضو موضوعات ته مخکې هم یادونه وکړله په افغاني ټولنه کې بیا بعضو وخت کې چې دغه د کورنیو ترمنځ جنجالونه جنگونه او جدال رو مستکی گی دغه بعض خلک وشه ده دوی موږ په لور باندې ظلم کو بعض ویایي چې دا یو ده د ګرچ موږ کړی ده موږ مطابقت او پیروي نه کو د خپل خواند عزت او برونه ساتي یا خپل خواند باندې پام نه کو یا خواند څخه ته متوجی کینه یا زوراول یو مختلف مشکلات خخ ډب رو مستکی په کور کې چې دا په اکثر حالات کې د دوه کور د بو کورانه تر مو باندې یو غټ مشکل او جنجال رو مستکی گی یو غټ مشکل چې کورانه په جنجال کې سره اچي تاو چې بیا افغاني ټولنه یعنی په معمولا بیا ستونزې رامنځته کی په ټولنه کې او د کورنۍ په تشویشونه کې کیږي او تشویشونه رامنځته کیږي نو دا طبعا هغه مشکلات او هغه تشویشونه ته سره لري. د موضوع
معمولا دا چې کیږي چې لامدې واجی یا ټول عمر په کور کې جنجال وي هم دا دوه کسان بل اخر سره بیلیږي دا بیا په افغاني ټولنه کې کوم ستونزې زیږوي؟
نو کورنۍ چې خپل ودونه څخه دا اخلي او دوی ته اکثر حالات که دوی ته اجازه نه ورکه ول کی چې دوی انتخاب وکړي ځان پر د ژوند ملګری وټو کی نو طبعا کله چې دوی ګډ ژوند سره پیلوي دوی به د مشکلات سره خامخا مخ کیږي ځکه دوی مخ کې دی ته آماده نه و چې دوی یو بل سره ژوند وکړي نو د نکاح د اهداف څخه چې روحي ارامتیا ده اجتماعي ارامتیا ده هغه نه رامنځته کیږي او همدارنګه دوی دواړو تر مابین ژوند د یوې ترخې خواته روانیږي او ځي کله چې موږ ته بعضې مشکلات وینو چې د کورنیو کې رامنځته کیږي یوازنی علت یې همدغه دی چې دوی دواړو په موافقه باندې ازدواج نه دی شوی یعنی په دوی باندې په اجباري ډول تحمیل شوی دی لکه مخکې چې موږ وویل چې په ازدواج کې رضایت شرط ګڼل کیږي نو د دوی دواړو رضایت ضرور او حتمی دی نو کله چې د مشکلات ژور حالت چی او د مشکلات سره مخ کیږي نو امکان شته چې بعضو وختونو کې دوی دواړو ته مابین جداوالی هم رامنځته شي د همدغې وجې څخه چې دوی دواړو په موافقه باندې د ازدواج صورت نه دی نیولی او یا به ټول امر د انسان د څه امر شدی د دوی دواړو نه به د مشکلاتو سره مخ کیږي او اولادونه به هم په صحیح ډول باندې نه روزل کیږي او د مختلفو مشکلاتو سره به مخ وي یعنې کوم هغه اهداف چې د نکاح لپاره دي هغه به په صحیح ډول نه ترلاسه کیږي
د تاسو مشوره کورنیو ته څه ده آیا د اولاد په دې حق سترګې پټې کړي که هغوی ته د خواښې حق ورکړي
د ما خپله مشوره کورنیو ته دا ده چې دوی باید خپل اولادونو ته د ازدواج د انتخاب حق ورکړو دوی ته سره مشوره وکړو کله چې دوی وادېږي او ازدواج ته ورکوي دوی ټولو سره مشوره وکړو چې ته دلته خواښه ده که نه چې موږ د مثلا پلانکي ته په ازدواج ورکړو یا هلک ته وشتو ته پلانکي وکړو نو په دو برخه کې دوی سره مشوره وکړو او دا د شهر همکار مه بعضې ټولنه کې بعضې نر یو ښځه شهربي هېڅ هم نه شي ویله دا ګوره د ژوند ډېره مهمه پرېکړه ده په دې برخه کې باید ټولنه څه ډېر دقیق وي په ښه شکل باندې ښه په با جرأت فیصله وکړو دا زه د ما خوښ دی یا نه دی خوښ یا د هلک د ما خوښ دی یا د جلکۍ د ما خوښ دی یا نه ده خوښه دوی باید پس غرده باندې خپل تصمیم ونیسي او کورنۍ ته د ما دا پیغام دی بیا هم چې دوی باید خپل اولادونو سره په کله چې دوی په ازدواج یا واده ورکوي د هغو سره مشوره وکړو مشوره به اطمینان ترلاسه کړو بیا به نو ژوند په ښه شکل باندې په مخ ځي او دا کورنۍ چا چې مثلا نوره پلور یا نوره کورنۍ ده به هم په ارامه وي سره او ژوند یې هم ښه سره تېرېږي کله چې دوه نفر په ازدواج او واده ورکول کیږي د هغو دوه نفر ژوند دی یا دوه نفر ژوند باید خراب نه کړل شي او په آینده کې د مشکلاتو سره دوی مخ نه شي په ښه شکل باندې او په ډېر ښه ډول باندې به دوی خپل ژوند وکړو خپل ژوند مخ ته یوسي
درنو دوستانو دا وه د بشري او اساسي حقونو خپرونه په دې خپرونه کې مو مدافع وکیل او مدني فعال نقیب الرحمن اصولي سره د واده پر حق خبرې وکړي تربیه مو الله مال او ملګری
سبق ویو کی جن زانے او مکتب تزم